غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په مکه معظمه کې د حج د ادا کولو لپاره څه د پاسه 2 میلیونه حاجیان راجمع شوي دي. د ائتلاف جټ الوتکو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړي دي، او د یو امریکایي یرغمل مور او پلار د اسلامي دولت له ډلې نه د ترحم او عاطفې خواست کړی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 15 ده. دلته په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 6 بجو سره سمون خوري. دا د خپله دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خپرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به په سوریې او عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې او د ملکي وګړو کړاوونه، په استرالیا کې په غیر قانوني کمومره مهاجرو باندې د هغه ملک د ساحلي محافظینو تیری او ظلم، د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د مطبوعاتو تبصرې هغه مطالب دي چې رپورټونه به واورئ. لومړی د دې ساعت وروستي خبرونه له طاهر اڅکزي نه واورئ.
د ټولي نړۍ د شاوخوا څخه څه د پاسه 2 میلیون مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره د سعودي عربستان د مکې معظمې په ښار کې راغونډ شوي دي. هغوی پرون د شنبې په ورځ د مکې معظمې د ښار څخه بهر د مینا په ښارګوټي کې په ډبرو د شیطان د ویشتلو په مراسمو کې برخه واخیسته. سږکال سعودي عربستان د لویدیځې افریقا، د ګینی، لایبیریا او سیرالیون د هیوادونو څخه د پاسه 5000 کسانو ته اجازه ورنه کړه چې د حج ادا کول لپاره سعودي عربستان ته ورسي، ځکه چې په دغو ملکونو کې د ایبولا ناروغي خپره شوې او څخه د پاسه 3000 خلک یې وژلي او 4000 تنه نور په اخته شوي دي. سعودي عربستان هغوی ته هم د ورتګ اجازه نه دور کړې چې په دې وروستیو وختونو کې دغو درو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په دغو درو هیوادونو کې تقریبا 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي. یو ځانمرګه بمچوونکي د پاکستان د کوټې د ښار په هغه سیمه کې چې زیاتره شیګان پکې اوسیږي لږ تر لږه 4 کسه وژلي دي. پولیسو وویل چې دغه سړی خپل بم د لوی اختر د را رسیدو په وخت کې د ښار په یو ګڼ بازار کې وچاوه. په دې اړه چې دا حمله چې د کوټې د هزارګانو د هستوګنې په سیمه کې وسوه چا کړې ده تر اوسه هیچا څه نه دی ویلي. په دې حمله کې څه د پاسه 12 کسه زخمي شوي هم دي. کوټه د پاکستان د بلوچستان د ولایت مرکز دی چې هلته د لشکري جنگوي ډله او د بلوڅو بیلتون غوښتونکي او ملي ډلې فعالیت کوي. په پاکستان کې سږ کال ډېر ماشومان پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي نیولې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ یو مامور وایي چې د رپورټونو له مخې سږ کال 202 تنه ماشومان پولیو نیولې دي. یو کال مخکې 109 کسه پولیو نیولې وو. د روغتیا د چارو دغه مامور د فرانسې خبري اجانس د جمعې په ورځ وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د پولیو د 15 پیښو رپورټونه ورکړل شوي دي. په هنګ کانګ کې د دیموکراسي طرفدارو سرسختو مخالفو مظاهرچانو پروند شنبې په ورځ د هغه شهر په تجارتي سیمه کې لږ ورسته لهغه یو ډیر لوی او ستر مظاهره وکړ چې د هنګ کانګ اجرایوي امیر اعلان وکړ چې د شهر لارې کوڅې باید د دوشنبې په ورځ خلاصې وي. په لسګونو زره مظاهرچان ورسته لهغه سمدستي د هنګ کانګ د حکومت د مرکزی دفتر د ودانۍ مخې ته راغون سول چې اجرایوي امیر لیونګ چونین خبرداري ورکړ چې د حکومت ټول کارکونکي او مامورین باید بل اونۍ خپل دفترونو ته ولاړ سي او د دې کار لپاره به ټول ضروري اقدامات ترسره سي. پرون د شنبې په ورځ د هنګ کانګ د محصلانو د اتحادیې مشرانو د حکومتي چارواکو سره د نور خبرو کول موافقه وکړه، په دې شرط چې حکومت د پولیسو لخوا د مظاهرچانو د حفاظت او ساتنې تضمین وکړي. په دغه مظاهرچانو باندې د جمعې په ورځ د هنګ کانګ د مانکاک په سیمه کې د داړمارو ډلو لخوا حمله وسوې. د مظاهرچانو مشرانو د همو ویل چې د حکومت مامورینو او کارکونکو ته به اجازه ورکړي چې خپل کارونه ته ولاړ سي. پولیسو د دې اخلدا په اړه چې د څو تنو پولیسو په شمول لږ تر لږه 13 کسه پکې زخمي شوي دي نو نستنه ونیول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا چارواکو موافقه کړې ده چې د لوړې سطحې خبرې به چې څو میاشتې ځنډېدلې دي بیرته شروع کړي. ټاکل شوې دا خبرې د اکتوبر په پای او د نومبر په سر کې کوم وخت شروع شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې خپله د جنوبي کوریا دی پرون د ملګرو ملتونو عمومي وبخښي پرون د شنبې په ورځ وویل چې دی د دوغو دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. هغه دا خبرې هڅوونکي وبللې. ښاغلی بان خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې خبرې یوازنۍ لار ده چې د دوغو دوو هیوادونو ترمنځ مهمې مسالې حل کولی شي. د مروسو رسولو د چارو هغه امریکایي تبعه چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو نیولې او د هغه د وژلو ګواښونه یې کړي دي د هغه مور پلار د دغې ډلې څخه خواست کړی چې د رحم څه کار واخلي او هغه دې خوشي کړي. د امریکا د انډیانا د ایالت اوسیدونکو اید او پاولا کاسیک دا غوښتنه په هغه ویډیو کې کړې ده چې پرون د شنبې په ورځ یې خپره کړه. د دوی زوی پیټر کاسیک یو کال مخکې په سوریه کې نیول شوی و. ویل کېږي چې 26 کلن کاسیک کله چې ونیول سو اسلام یې قبول کړ او نوم یې هم واړاوه او ځان یې عبدالرحمن وباله. د هغه مور و پلار وایي چې هغه په داسې وخت کې ونیول سو چې د هغه بشري سازمان لپاره یې کار کاوه چې د خپله تاسیس کړی و او د سوریې د مهاجرو سره یې مرسته کوله. کاسیک درې کاله د امریکا په پوځ کې وو او کله چې د پوځي خدمت څخه فارغ سو نو د خاص اضطراري جواب په نامه د مرستو رسولو سازمان تاسیس کړ. پرون د شنبې په ورځ د سوریې په شمال کې جګړې روانې وې. په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې یاغیان د ترکیې سره سرحد ته څیرمه د کوردانو د یوه ښارګوټي په خوا پرمختګ کوي او هغه ته ډیر نږدې سوي دي. کوردي قواوې چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره دی هلې ځلې کوي چې د کوبي د ښارګوټي په خوا د یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي. کوردان د څو اونیو را په دې خوا سخت هلې ځلې کوي چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیان په شا وتنبوي. دې جګړو څه د پاسه 1,000 سوریایان دې ته مجبور کړي دي چې ترکیه ته وتښتي. ایتلافي قواوې د څو اونیو راهیسې د یاغیانو په ځایونو باندې بمباری کوي مګر چندان پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقونو مؤسسې ویل دي چې د سوریې د شدادي په ښارګوټي باندې په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه 10 یاغیان وژل شوي دي. پینټاګان دغه رپورټ نه دی تایید کړی. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد په دې اختر کې په نادره توګه یو مسجد ته ورغلی و. هغه تصویر چې د ښاغلي اسد په رسمي ټویټر کې خپور شوی ښیي چې هغه د النومان په د النومان بن بشیر په مسجد کې په مخکنۍ کرښه کې ناست دی چې د لوی اختر لمونځ وکړي. هغه دې مسجد ته پرون د شنبې په ورځ په داسې حال کې ورغلی و چې یوه ورځ مخکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې باندې نورې هوایي حملې وکړې. ښاغلی اسد یو ځل د تیر جولای په میاشت کې هم په عام محضر کې راښکاره شوی و او دا هغه وخت و چې هغه ته د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د بل راون انتخابېدو له کبله د وفاداري لوړه ورکړه سوه او هغه د زور او قوت ښودلو یوه وینا وکړه او هوډ یې وکړ چې دی به ټوله سوریه د یاغیانو څخه بیرته ونیسي. ښاغلی اسد د جولای په میاشت کې هم د کوچني اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره په عام محضر کې لیدل شوی و. او د فرانسې د روغتیا وزارت ویل دي چې هغه فرانسوي نرس چې په لایبیریا کې د بې سرحده ډاکټرانو د مؤسسې سره کار کاوه او د ایبولا په ناروغۍ اخته شوې وه اوس روغه رمټه ده. د هغې علاج پاریس ته نږدې په یوه روغتون کې سوی دی. له بلې خوا د جرمني د هامبورګ یوه روغتون پرون د شنبې په ورځ وویل چې د هغه سینیګالي ساینس پوه علاج یې په بریالیتوب سره کړی او د روغتون څخه رخصت کړی دی چې په سیرالیون کې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوی و. د نړۍ د روغتیا سازمان ویل دی چې دغې ناروغۍ چې پخوا هیڅکله داسې خطرناکه ناروغي نه ده راغلې په لایبیریا سیرالیون او ګینی کې 1,400 کسه نیولې دي چې پکې په سلګونو ډاکټران نرسان او طبي چارو نور کارکوونکي شامل دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې 3,400 کسه مړه شوي دي. پینټاګان ویل دي چې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هغې سیمې ته تر څلور ضرورتونو پورې امریکایي عسكر استولای شي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
دا واشنگتن دی. دلته د مخوستن شلکمې لس بجې دي او دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. د ولسی جرګې ځینې غړي دا اندېښنه لري که د افغانستان نوی حکومت ونه شي کولای چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي نو په هیواد کې به امنیت ګډوډ شي. پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال یو رپورټ ته چې د کابل نه رالېږلی دی.
د ولسی جرګې غړو وویل د هلمند سنگین، د غزنی اجرستان او د ورزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ ستراتیژیکې سیمې دي او وسلوال مخالفین زیاتې هڅې کوي چې ولکۍ کړي. دوی وویل په دې سیمو کې همدا اوس هم د مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جنگ روان دی او خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوړي. د ولسی جرګې غړي انجینیر زکریا له نوي حکومت وغوښتل چې د تروریستانو پر ضد مبارزه جدي کړي.
ما میبینیم که وضعیت امنیتی افغانستان خراب شده. اجرستان در آتش خشم میسوزد.
مونږ وینو چې د افغانستان امنیتی وضعیت خراب شوی. اجرستان په اور کې سوځيږي. مونږ له نوي حکومت څخه دفاع کوو، خو شرط مو دا دی چې اجرستان او د دې پشان نورې سیمې د تروریستانو څخه وژغوري. هیله ده د اجرستان پیښې د هیواد په نورو سیمو کې تکرار نشي.
بلخوا د ولسی جرګې غړي مرمن سادات په امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د مخالفینو پر وړاندې جدي چلند نه دی کړی.
د ریاست جمهوری د دوهم ځل د انتخاباتو د ختمېدو سره سم د هلمند په ولایت په شمالي ولسوالیو کې جنگ شروع شوی دی. تر اوسه پورې دوام لري چې تقریبا 900 پولیس شهیدان شوي دي او تر 400 زیات عوام خلک شهیدان شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت دا منی چې د غزنی ولایت د اجرستان پر ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو حمله کړي، خو زیاتوي چې مخالفین به ډیر ژر له دې سیمې پشا کړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی رادیو ته وویل د هیواد په نورو ناامنو سیمو کې هم د عملیاتو پلانونه تنظیم کړي دي.
افغانستان غزنی به قدر کافی نیرو ارسال شدن و به زودی خبرهای خوش از افغانستان خواب داشتیم.
د غزنی ارجستان ته کافی ځواکونه استول شوي. په لږه موده کې به له ارجستان څخه ښه خبرونه ولرو. د سنگین ولسوالۍ په شمال کې د مخالفینو حرکتونه شته. هلته هم اضافي ځواکونه لیږل شوي او عملیات به پکې پیل شي.
د سکل په جریان کې څو ځلې وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو ډلې ییزې حمله وکړې چې خلک یې د هیواد د امنیت په اړه اندېښمن کړل. څېړونکي او افغان چارواکي وایي چې دا ډول حمله له هیواد بهر پلانیږي او غواړي چې افغانان په خپل حکومت او امنیتی ځواکونو بے باور کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د شمالي کوریا دریو لوړپوړو مامورانو پرون په سویل کې د جنوبي کوریا د لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ. په تیرو ډیرو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د جنوبي کوریا د کوریا د ټاپو ګانو د یووالي د وزارت په بلنه دغه ملاقات کیږي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې غټي کې به زموږ همکار خلیل خان درته ووري.
د شمالي کوریا د چارواکو او د جنوبي کوریا د یو ځای کېدو وزارت وزیر راوکاجي ملاقات د سه‌شنبې په ورځ انسیون کې وشو. د جنوبي کوریا د ملي امنیت رئیس کیم کوان جن په دې اړه داسې وویل. نن د دواړو خواوو یو ډول چارواکي د یو ګډ هیئت په ډول دلته راغلي ول. موږ باید په ګډه کار سره وکړو چې د شمالي او جنوبي کوریا په اړیکو کې سمون راسي. د شمالي کوریا د واکمن ګوند سیکرټر کیم یانګ جون وویل ما دا سفر په دې هیلي کړی دی چې دغه موقع به د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا لپاره یو تاریخي شیبه ثابت سي. زه په دې خوشاله یم چې دلته تاسو سره ناست یم او په ګډه ډوډۍ سره خورو. د شمالي کوریا د استازو دغه ناڅافي سفر په داسې حال کې سوی چې د آسیایي لوبو د پای مراسم د شنبه په ورځ ناوخته ترسره سوي دي. دغه ناڅافي سفر د سیمې د هیوادونو لپاره د حیرانۍ وړ دی او که دغه ملاقات د لسیزو کړکیچ چې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ په 1950 او 1953 کې جنگ هم سوی وو کېدای سي په کومولو کې مرسته وکړي. دغه ناڅاپي سفر لاغه ورسته سوی دی چې د شمالي کوریا ولسمشر د جنوبي کوریا په ولسمشر پارک گون های بندی لده وجه انتقادونه کری و چه ده شمالی کوریا سخه غشتی و چه خپل ده اتمی وصلو پروگرام ختم کری او ده بشری کوکو پا وزه کی سمن راولی.
ده امریکا غگ آشنا رادیو منزنه سپه 2290 FM 3.15 ده نریوالو خبرونو باوری سرچینه.
پام وکړئ د څو مهمو خبرونو اوټ ټوک ته. پرون د سعودي عربستان د مکې معظمې په ښار کې څه د پاسه 2 میلیونه حاجیان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره راټول شوي وو. حاجیان د شنبې په ورځ مینا ته ولاړل او شیطانان یې په کاڼو وویشتل. د فرانسې د روغتیا وزارت وایي هغه فرانسوي نرسه چې په لایبیریا کې د بې سرحده ډاکټرانو د مؤسسې سره کار کاوه د ایبولا ساري ناروغۍ نیولې وه اوس روغه رمټه شوې ده. د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې دغې موزي ناروغۍ تر اوسه پورې د 3300 نه زیات ناروغان وژلي دي او په تقریبا 6000 کسانو کې نښې او علامې راپیدا شوې دي چې په سلګونو ډاکټران، نرسان او د طبي چارو کارکوونکي هم پکې شامل دي. پرون د شنبې په ورځ هم د سوریې په شمال کې جګړې روانې وې. په دغه سیمه کې د اسلامي دولت په هغو هدفونو باندې چې د ترکیې د سرحد سره نږدې پراته دي امریکایي جټ الوتکو بمباري کړې ده. د مرستو رسولو د چارو یو امریکایي تبع چې د اسلامي دولت د ډلې سره برمته دی مور او پلار یې پرون د دغه ډلې د مشرانو نه د ترحم او عاطفې خواست وکاو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوری عام خلک د تیرو څلورو کلونو تباه کوونکو کورنی جنگ لامله له زیاتو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د خلک اوس د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواو د پرله پسې بمباریو په وجه مجبور شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي او په ترکیه کې پناه واخلي. هغوی دا پوښتنه کوي چې قصور یې څه دی. د امریکا هغه خبریال جیمی ډیټمر د ترکیې له سرحد نه یو رپورټ را لېږلی دی چې غټ ټکي به زه درته واورم. د اسلامي دولت جهادي ډله چې مخکې ځان په عراق کې د اسلامي دولت او لیوان په نوم یادوو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د ملکي وګړو له تلفاتو نه سمدستي ګټه پورته کړې او کوښښ کوي چې د سوری خلک په دې قانع کړي چې د امریکا او انډیوالانو د حملو یوازینی هدف اسلامي دولت نه بلکې اصلي هدف یې د سوری ټول خلک دي او په دې ارتباط یې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل تبلیغات شروع کړي دي. پر امریکا باندې مستقیما تور لګی چې د اسلام په ضد جنگ پیل کړی دی او وایي چې هر ورځ د سوری په شمال کې تقریبا 1000 ملکی وګړي خپل کورونه خوشی کوي او ترکیه ته وړي. یو ځوانه سوریایي مهاجره چې خپل نوم یې اسره وښوده او د حلب له شمالي ښار نه ترکیه ته مهاجره شوې ده امریکا غږ ته وویل.
د حلب په ښار کې زما د کور له څنګه سره امریکایي جټ الوتکو په دوو کورونو بمباري وکړه او اووه تنه ملکي وګړي یې ووژل. زموږ ژوند یې تریخ کړی دی. وړ به ورځ بیا امریکایي الوتکو زما او زموږ د ګاونډیانو پر کورونو بمباري وکړه. مخکې د اسد د رژیم الوتکو ویشتلو خو اوس مو امریکا او د امریکا انډیوالان د هوا څخه وژنې.
کله چې امریکا او ملګري په سوری او عراق کې هوایي حمله پیل کړي نو د اسد رژیم هم د موقع نه په استفاده پر حلب او په شمال کې په ځینو نورو ځایونو باندې چې د مخالفانو په ولقه کې دي هوایي حمله ګړندۍ کړي. امریکایي مامورانو وایي هغه احتیاطي احکام چې جمهور رئیس اوباما د پاکستان په قبایلي علاقو باندې د ډرون الوتکو د حملو په دوران کې د ملکي وګړو تلفاتو د مخنیوي لپاره ورکړی دي په سوری او عراق کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې د امریکا الوتکو د بمباریو په محل اطلاق نه کیږي. مگر پینټاګن وای پوره کوښښ کوي چې د ملکي وګړو تلفاتو مخه ونیول شي. په سوری کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د سپتمبر په 10 په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د ائتلاف د هوایي بمباریو په لومړۍ ورځو کې 6 ملکیان وژل شو. ځینې عیني شاهدان وایي چې د ائتلاف د جټ الوتکو په حملو کې 20 کسان وژل شوي دي. اسرا وایي چې موږ د سوریه د رژیم د روسي سخت میک 30 ډوله جټ الوتکو چې روسي ورته ورکړي دي او د امریکایي الوتکو ترمنځ په اسانۍ توپیر کولی شو ځکه چې غږونه مختلف دي او د بمباری شکل او اندازې فرق کوي. د سوری د رژیم مخالف جنگیالی وای که د سوری د رژیم جټ الوتکې بمباری کوي او ملکی وګړي پکې وژل کیږي، نو دا خطر تل موجود دی چې خلک به پلاو ملامتیا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په غاړه غورځي چې هوایی بمباری امریکایي الوتکو کړي. د سوری د رژیم یو مخالف وسلوال چې خپل نوم یې عبدل وښوده امریکا هغه ته په دې اړه وویل، که امریکا او انډیوالانو یو څو کلونه یا څو میاشتې پخوا د بشار الاسد د رژیم په هدفونو باندې حملې کړې وې، دا ځلې ملکي وګړي موجود کېدی، موږ به غږ نه کولی چې کم تر کم د بشار الاسد نه خوی زموږ د ولس د قتل عام انتقام واخست. اوس که ملکي وګړي وژل کېږي خیر دی. ملګري ملتونه وایي چې د بشار الاسد په ضد د روان پاڅون او څلور کلن کورنۍ جنگ په دوران کې له 200,000 نه زیات خلک وژل شوي دي چې اکثر یې ملکي وګړي وو او له 800,000 نه زیات له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د استرالیا د مهاجرت د چارو وزیر وای چې په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی دی چې ویل کېږي د نارو په ټاپو کې امنیتي ساتونکو په کم عمره مهاجرو ماشومانو باندې جنسي تیری کړی دی. پام وکړئ، د سیډنی نه د امریکا کې د خبریال فلمر سر رپورټر چې خلیل خان بای غټي کې درته واوري.
د بشري حقوقو سازمانونو ادعا کړې چې د مهاجرت ښځینه عریضه ورکوونکي په دې خاطر چې حمام ته د غسل دپاره د تګ اجازه ورکړل سي په جنسي اړیکو ساتلو مجبوره کړل سوي دي. د دغه تورونو تحقیقات به د یو خپلواک کمیسون لخوا وسي. د استرالیا حکومت د دغه مرکز چارې پر مخ وړي او دغه کمیسون د استرالیا د حکومت لخوا جوړ سوی دی. تحقیقات کوونکي به د هغه رپورټونو په اړه هم پلټنې وکړي چې مرستندویه کارکوونکو داسې پیښو ته حل لاره هواره کړې وه چې ځوانان بندیان د دغه ټاپو وزمه کیمپ څخه وباسي او یا یې د مهاجرت عریضه ورکوونکي دې ته هڅولي ول چې ځانونه زخمي کړي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن مسؤول پال رونالډز دغه داوی درواغ بللی. هغه وویل،
د ټروث از دټ کیسز اف چایلد سلف هارم اون نارو ار ا ریالټی. د استرالین ګورنمنټس اناونسمنت
د ماشومانو لخوا په خپل ځان زخمی کول د نارو په کام کې یو حقیقت دی. د استرالیا حکومت د کمبوډیا او د لنډمهالی ویزو په اړه اعلان په دغه ټاپو وزمه بندیخانه کې اندیښنې زیاتې کړې دي او دا یو وجه ده چې خپل ځان زخمی کولو او نوري داسې بدقسمته پیښې سوي دي. د استرالیا د مهاجرت وزیر سکاټ موریسن وایي په دې اړه به تحقیقات وسي چې آیا د ماشومانو د خوندیتوب سازمان سیف د چلډرن د نارو په بندیخانه کې په مظاهرو کې لاس لري او که نه. هغه وایي دا یو ټاکټیک کېدای سي چې ځوانو بندیانو سره مرسته وسي چې د استرالیا کمپونو ته انتقال سي. هغه وویل،
including tactical use of children in those protests to frustrate the ability of those who work at the center to deal effectively and safely with those issues.
په مظاهرو کې د ماشومانو ټاکټیکي استعمال هغه کارکوونکي چې په دغه مرکز کې کار کوي مایوسه کوي چې د دغو مسایلو د حل لپاره په اغیزمنه توګه خپله دنده ترسره کړي. استرالیا هغه ټول مهاجرین چې د پناه اخیستلو لپاره د کښتیو د لارې استرالیا ته راځي د نارو مرکز او یا پاپا نیوګینی ټاپو ته استوي. د سپتمبر په میاشت کې استرالیا د کمبوډیا هیواد سره د میلیونونو ډالرو یوه موافقه وکړه چې د نارو د کم څخه مهاجرین کمبوډیا ته انتقال کړي. د استرالیا په دغه پریکړې د بشري ډلو انتقاد کړی دی. هغوی په دې خبرې ټینګار کوي چې کمبوډیا د جنوب ختیځ آسیا یو غریب هیواد دی او د دې توان نه لري چې دغه مهاجرینو ته ځای ورکړي. د یوې اونۍ راسي فعالین د آرام سمندر په دې جنوبي مرکز کې د ځان وژنې او د ځان زخمی کولو د هڅو لړۍ راپور کړي دي.
د مطبوعاتو تبصرې.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره یو ځای خپرېږي وایي چې د پاکستان حکومت باید د متحده ایالاتو د دې پریکړې حتما هرکلی وکړي چې غواړي د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې 10,000 عسکر پریږدي، ځکه چې دغه کار به د ورځپاڼې په وینا د ټولې سیمې امنیت ته ګټه ورسوي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان نوی حکومت بالاخره د امریکا سره دو اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړی دی او په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت ته حقوقي او قانوني بڼه وربخله. اژانس وایي چې د موافقې له مخې امریکایي عسکر که کم جرم وکړي نو د افغانستان په محکمو کې محاکمه کېدای نشي. ورسپانه وای چې د اوباما د حکومت لړفړو مامورانو مخکې دا خبره کړې وه چې افغانستان په داسې حال کې نشي پرېغوستی چې په منځني ختیځ کې د ډیرو سختو امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دي او د اسلامي دولت ګواښ او تهدید ورځ په ورځ زیاتېږي. ورسپانه وای چې افغانستان اوس هم د طالبانو د حملو د خطر سره مخ دی چې د جنوبي ولایتونو زیاتې برخې په لاس کې دي. ورسپانه وای چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د راپورته کېدو نه وروسته داسې ښکاري چې د افغانستان شرایط هم ورو ورو عراق ته ورته کېږي، ځکه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دومره نظامي روزنه او مناسبې وسلې نه لري چې مخامخ د طالبانو سره وجنګېږي. ورسپانه وای که څه هم چې د افغانستان ټول نفوذ د طالبانو ملاتړ نه کوي، خو د افغانستان په جنوب او ختیځ کې خلک ځکه ملاتړ کوي چې دوی په عملي ساحه کې د حکومت په اداري او قضایي دفترونو کې د رشوتخورۍ له امله کله چې خلک د عدل او انصاف لپاره طالبانو ته رجوع کوي نو په ډېر اسانۍ د هغوی غم خوړل کېږي. ورسپانه وای چې په عراق کې د نوري المالکي د رژیم په شان د کرزی رژیم هم په دې کې ناکام شو چې د هغو بیروزګاره او غیر تعلیم یافته افغانانو لپاره کار روزګار ولټی چې د افغانستان د مخ په زیاتېدونکي ځوان نفوس زیاتره برخه تشکیلوي. ورسپانه وای که د افغانستان طالبان د اسلامي دولت سره ملګري شي، ډېر ځل به په پاکستان، چین او هند باندې هم ناوړه اغیزه وکړي، چیلنجونه او ګواښونه به په سیمه کې د امنیت په ساحه کې رامنځته کړي. چې د ناکامۍ نه د افغانستان د ژغورلو لپاره یوازنۍ لاره به دای چې په مؤثره ډول د حکومت کولو نظام جوړ شي، داسې یو حکومت چې ټول خواوو پکې یو شان برخه ولري، نو په دې ترتیب به د افغانستان مستقبل هم روښانه وي او په هیواد کې به د کورنۍ جنګ د شروع کېدو مخه ونیول شي. او رسمانه وای چې همدغه شان با کفایته حکومت کولی شي چې د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو سره مقابله وکړي. افغانستان آنلاین انټرنیټي شبکه د چین د خبري اژانس سنهوا د یو ریپورت په حواله وای چې د بلجیم هوایي قواو د جمعې په ورځ باندې د کابل د بګرام نظامی اډینا خپل ټولي 14 ډوله الوتکې ایستلې دي چې د 2003 میلادي کال نه وروسته بلجیم د قندهار په هوایي میدان کې شپږ 14 ډوله الوتکې ځای په ځای کړې وې. نوموړې انټرنیټي شبکه وای چې د بلجیم جنگي الوتکو 15,306 شپېته وارې پروازونه کړې وو چې ټول دوران یې په مجموعي ډول 14,515 ساعتونه کېږي. افغانستان آنلاین د بلجیم د پوز د لوی درسیز جنرال جیرارد وان کیلنبرګ له قوله وای فعلاً د بلجیم څو نظامیان د دیدادی په هوایي اډه کې موجود دي. د افغانستان د هوایي ټرافیک د کنټرولولو او انتظام کار په غاړه لري. د خاما پریس اجانس وای چې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد چې اکثرا د طالبانو د حملو ذمواري په غاړه اخلي او د طالبانو په نمایندګۍ بیانې خپروي، داسې ښکاري چې د پاکستان د سند صوبې نه فعالیت کوي. اجانس وای چې د ذبیح الله مجاهد د اصل موقعیت په باب باندې وروسته د هغې خبري رسنیو ته معلومات وشو چې د اکتوبر په 2 نیټه نوموړي د خپل ټیوټر په وسیله باندې د هغې حملې ذمواري قبول کړله چې د نورستان ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې د دولتي قواو په یوه پوسته باندې شوې وه. دغې نه وروسته کله چې څېړنه وشوه نو معلومه شوه چې نوموړي دا بیانیه د سند نه خپره کړې وه. اجانس وایي چې ذبیح الله مجاهد بیا وروسته یوه بیانیه خپره کړله او وویل چې دی په افغانستان کې دی او د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره د تلیفون نمره هم وښودله او وی ویل که څوک غواړي چې تلیفون ته وکړي نو کولی شي چې وکړي. اجانس د ذبیح الله مجاهد له قوله وای چې د انټرنیټي شبکو جاسوسانو چې د طالبانو د انټرنیټ په اکاونټ کې ورننوځي مجبورې له وجې خپل اکاونټ د سین صوبې ته انتقال کړی وو. اجانس وای چې دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان حکومت تل د پاکستان په حکومت خصوصا د دغه هیواد په نظامی استخباراتو باندې دا الزام لګولی و چې د طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او په افغانستان کې په وروستیو حملو کې لاس لري، خو پاکستانی مقامات د افغانستان د حکومت دغه الزامونه ردوي او وایي چې د طالبانو په حملو کې هیڅ ډول لاس نه لري. درنو محترمو اوریدونکو، زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. مونږ به نن ماښام د خپلې ماښامنۍ خپرونې سره د افغانستان په وخت 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. د خدای په امان، اختر مو نیکمرغه.